موسمیاتی تبدیلیاں انسانی صحت کو کیسے متاثر کر رہی ہیں، کیا ان سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج سے ہونے والی شدید موسمیاتی تبدیلیاں انسانی زندگیوں اور صحت کو مختلف طریقوں سے متاثر کر رہی ہیں۔ اس ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2030 سے 2050 کے درمیان محض 4 وجوہات یعنی غذائی قلت، ملیریا، اسہال اور شدید گرمی کی وجہ سے سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ اضافی اموات کا خدشہ ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 2030 تک انسانی صحت پر براہ راست نقصان کا تخمینہ سالانہ 2 سے 4 ارب امریکی ڈالر کے درمیان لگایا گیا ہے، جبکہ بچوں کی بہبود و فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق دنیا بھر کے تمام بچوں میں سے تقریباً نصف ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، لیکن اس کے باوجود عالمی سطح پر ماحولیاتی فنڈز کا محض 2.4% بچوں کی بہبود کے خصوصی پروگرامز پر صرف کیا جاتا ہے۔ ایسے ترقی پذیر ممالک جو صحت عامہ کی ضروری سہولیات سے محروم ہیں، انہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا موضوع جو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں جاری COP29 کانفرنس میں بھی زیر بحث ہے۔ آج کے شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلائمیٹ چینج کس طرح انسانوں کی صحت کو متاثر کر رہا ہے اور کیا عالمی برادری اس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت اور بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہ صرف انسانی صحت کو درپیش کچھ موجودہ خطرات میں شدت آ رہی ہے بلکہ یہ نئے خطرات کی وجہ بھی بن رہا ہے۔ لیکن کلائمیٹ چینج سے جڑے عوامل مختلف علاقوں، معاشی وسائل اور عمر کی بنیاد پر مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے متاثر کرتے ہیں۔ فضائی آلودگی نہ صرف گلوبل وارمنگ میں اضافے کی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے بلکہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے ان عوامل میں بھی شدت آ رہی ہے جو فضائی آلودگی کو بڑھاتے ہیں، جیسے جنگلات کی آگ اور سموگ۔ فضائی آلودگی پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں کے علاوہ قبل از وقت موت کی وجہ بھی بنتی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے باعث موسموں میں آنے والی شدت پولن کی تعداد اور ان کے پھیلنے کے دورانیے کو بھی بڑھا رہی ہے۔ یہ صورتحال الرجیز میں اضافے کا سبب ہے۔ کلائمیٹ چینج سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے عالمی سطح پر خوراک کی پیداوار، معیار، قیمتوں اور اس کی ترسیل کے نظام کو خطرہ لاحق ہے۔ مویشیوں اور مچھلی کی پیداوار میں کمی کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ کہیں خشک سالی تو کہیں سیلاب کے باعث خوراک کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پیٹ اور آنتوں کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قدرتی آفات جیسے سمندری طوفان، جنگلات کی آگ وغیرہ سے معاشی مسائل بڑھتے ہیں۔ لوگ بے گھر بھی ہو جاتے ہیں اور نقل مکانی پر مجبور افراد میں ذہنی دباؤ اور مختلف دماغی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ شدید گرمی ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شدید موسم جیسے طوفانی بارشیں، انتہائی سرد موسم، شدید گرمی سے بھی انسانی صحت پر بہت سے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کو گہری سموگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، تو اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے صوبہ پنجاب میں آلودگی کی وجہ سے بچوں کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کے تحفظ کے لیے زیادہ اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ یونیسیف کے مطابق پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد 3 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پچھلے ہفتے سوئس گروپ IQAir کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں ہوا کا معیار اتنا خراب تھا کہ اسے دنیا کا سب سے آلودہ شہر قرار دیا گیا۔
لاہور میں بچوں کے ایک ہسپتال کی ایک وارڈ میں والدین اپنے بیمار بچوں کو لا رہے ہیں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ لاہور اور دیگر شہروں میں بہت زیادہ بچے سموگ کی وجہ سے سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب نے بیشتر بیرونی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے اور شدید فضائی آلودگی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کو روکنے کے لیے کچھ علاقوں میں دکانیں، بازار اور شاپنگ مالز کو آج سے جلد بند کرنے کا حکم دیا ہے۔
جو سموگ ہوتی ہے جب سانس کی نالی کے اندر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کو نمونیا، انفیکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر بچے وہ افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، तो उसकी वजह से बच्चों में सांस के मसले, सांस तेजी लेते हैं, निमोनिया हो जाता है। तो इस वजह से, इस कंडीशंस की वजह से हमारे पास काफी ज्यादा बच्चे आ रहे हैं।
स्विस ग्रुप आईक्यू एयर की रेटिंग के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में लाहौर में हवा का मायार खतरनाक रहा, जिसकी वजह से शहरियों में सेहत के मसाइल में इजाफा हुआ है। इन बीमारियों की वजह से ज्यादा लोग अद्वियात खरीदने के लिए फार्मेसीज का रुख कर रहे हैं।
स्मोक की वजह से, जिससे हम पेशेंट जो फेफड़ों का मसला, जिसे या दमे का मसला है, उसमें इजाफा हो रहा है। और आमतौर पर ना स्मोक, ना मास्क लगाने की वजह से नजला, जुकाम, बुखार और अल्कोहल, खांसी वगैरह।
इस तश्वीशनाक सूरत हाल में पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल ने कहा है कि 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे खतरे में हैं। उन्होंने स्कूलों के बंद होने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ने पर भी तश्वीश का इजहार किया और कहा कि ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन तालीम के लिए सहूलतें नहीं हैं।
तो स्कूलों को बंद करना पड़ा, मगर तमाम स्कूलों में सहूलतें नहीं हैं, बल्कि स्कूलों की अक्सरियत ऑनलाइन तालीम के लिए तैयार नहीं है। हमारे ताज़ा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 6 करोड़ बच्चे मुतासर हैं। पहले ही मुल्क में स्कूल से बाहर बच्चों की एक काबिल जिक्र तादाद मौजूद है, और अब जो लोग स्कूल में हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं।
पाकिस्तान आलूदा फिजा के लिए अक्सर भारत को मूर्ते इल्जाम ठहराता है, जहां शुमाली इलाकों में स्मॉग का मसला खतरनाक शक्ल इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की हुकूमत ने कहा है कि वो इस मसले के मुमकिन हल के लिए इस मामले को पड़ोसी मुल्क के साथ उठाएगी। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
दुनिया भर के ममालिक माहौलियाती तब्दीली के खतरनाक असरात से मुतासिर हैं, जिसकी वजह से दमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसे अमराज बढ़ रहे हैं। कम आमदनी वाले ममालिक का क्लाइमेट चेंज में हिस्सा इंतहाई कम है, लेकिन COP29 में अब भी सेहत के लिए क्लाइमेट एक्शन पर फोकस बराए नाम है। इन ममालिक को स्मोक की शक्ल में जहरीले असरात से किस तरह नुकसान पहुंच रहा है, जानते हैं सबर शाह खान की रिपोर्ट में।
भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली की फिजा स्मॉग से भरी है, और जब से 24 साला मनीषा मंजाल मुंबई से दिल्ली के पुराने शहर में वापस मुंतकिल हुई हैं, स्मॉग की वजह से बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही।
आलूदगी इस कदर ज्यादा थी कि मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आपको शहर से बाहर चले जाना चाहिए, ये एलर्जी का मौसम है और आपको इस हवा से एलर्जी है और आप इस हवा में जिंदा नहीं रह पाएंगी। जाहिर है ये बहुत दिल दुखाने वाली बात है कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। सिर्फ हवा की वजह से मुझे वो शहर छोड़ना पड़ रहा है जिसमें मैं पली बड़ी हूँ।
दिल्ली शहर की हवा का मेयार नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पर इंतहाई नाकिस से शदीद के दरमियान रहा है, जिसकी वजह से इस जहरीली हवा में ज्यादा अरसे तक सांस लेने की वजह से शहरियों की सेहत को खतरात लाहक हैं। और दिल्ली ही से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। फजाई आलूदगी से यहाँ के मकीन भी परेशान हैं।
तो इस वक्त हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि स्मॉग बहुत ज्यादा हो गई है, मौसम में आलूदगी इतनी ज़्यादा है कि हर शहरी जो है वो परेशान है। ठीक है, गले की खांसी हो गई, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, इसकी वजह से हर बीमारी जो है ना इंसान की सेहत को नुकसान दे रही है।
माहरीन कहते हैं कि लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई तशवीशनाक है और ऐसी हवा में सांस लेना सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। हवा के नाकिस मियार के एतबार से बांग्लादेश पहले नंबर पर है तो पाकिस्तान दूसरे। पिछले चंद दिनों में लाहौर फिजाई एतबार से दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा है, लेकिन ये मसला 1-2 मुल्कों का नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ही मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इंसानी सेहत को खतरात लाहक है।
सेहत को अब बाज़ाब्ता तौर पर आबोहवा से मुतालिक मज़ाकरात के मकासिद में शामिल कर लिया गया है, लिहाजा हम सेहत और आबोहवा के दरमियान रब्त को तस्लीम होता देख रहे हैं। हम अभी तक ये नहीं देख रहे कि जिंदगियों, सेहत और माश की कीमतों को मुनासिब तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है, और वो फवायद जो क्लाइमेट एक्शन से हासिल हो सकते हैं अभी भी बराए नाम है।
मरीना रोमेनेलो के मुताबिक 15 ऐसे इशारे जिन्हें दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सेहत पर पड़ने वाले खतरात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से 10 खतरे रिकॉर्ड सतह पार कर चुके हैं।
ये काफी तकलीफ देह है। मैं रोजाना की जरूरत की अशिया लेने के लिए भी बाहर नहीं जा सकती। मैं या तो ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जिम नहीं जा सकती, मैं चहलकदमी के लिए नहीं जा सकती, मैं योगा करने के लिए बालकनी में भी नहीं जा सकती।
इस सूरत हाल में अमीशा अकेली नहीं, ماحولیاتی تبدیلیوں کا اثر دنیا بھر میں لوگوں پر پڑ رہا ہے. 191 ممالک کے 80 سال کے ڈیٹا کا تجزیہ بتاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج انڈیکس میں 10 پوائنٹ کا اضافہ اوسط متوقع عمر میں 6 ماہ کم کر دیتا ہے. سباشا خان، وائس آف امریکہ.
ڈاکٹر شفیق کمبو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. وہ ماحولیات کے کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق، آپ اپنا ہمیں ٹائم دیا. سموک کا مسئلہ نیا نہیں ہے، کئی دہائیوں سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ہر بار کئی اقدامات کا اعلان ہوتا ہے، تو کیوں یہ اقدامات ابھی تک ناکافی رہے ہیں؟ نقص ہے کہاں پر؟
دیکھیں، نقص جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے. پالیسی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بھی ہمیں پرابلم نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیونٹی انگیجمنٹ ہے اس میں بھی ہم ویک ہیں. ہم ابھی تک لوگوں کو سینسٹائز ہی نہیں کر سکے کہ اسموگ جو ہے وہ کن ہیومن ایکشنز کے نتیجے میں جنم لیتی ہے، اور خصوصی طور پہ ان مہینوں میں جن مہینوں میں موسم سرد ہو رہا ہوتا ہے، ان مہینوں میں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم کم سے کم ایسی سرگرمیوں میں شامل ہوں. ہم کسانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس موسم میں فصلوں کو آگ نہ لگائیں. ہمیں لوگوں کو اپنی موبیلٹی جو ہے اس کو کرٹیسائز کرنے کا ہمیں جو ہے انہیں احساس دلانا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہم کوڑے کرکٹ کو آگ لگا دیتے ہیں اس موسم میں، ہمیں اسے کم سے کم کرنا ہے. کس طرح سے گرین لائف سٹائل اپنانا ہے ان دنوں میں، گاڑیوں کو سڑکوں پہ کم لانا ہے، پیدل چلیں، سائیکلنگ کریں، بائکنگ کے ذریعے سے، کار پولنگ کے ذریعے سے. کہیں پہ ٹریفک چوک ہوتی ہوئی اگر ہمیں نظر آتی ہے تو ہم یہ نہ انتظار کریں گے کہ ٹریفک وارڈن آ کے یہاں پہ ٹریفک کو جو ہے وہ ریگولیٹ کروائے گا. اپنی گاڑی سے نکلیں، اپنے آپ کو ماحولیاتی رضاکار کے طور پہ پیش کریں اور ٹریفک کو ریگولیٹ کروائیں. ٹریفک کے اشارے پہ جاتے ہیں، آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنی گاڑی کا انجن وقتی طور پہ بند کر دیں. تو میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکشنز جو ہیں ہم صرف حکومتوں کو اور ان کی پالیسی امپلیمنٹیشن میں جو لیگ ہے یا لیک ہے اس کو تو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن کمیونٹی کو بھی ہمیں سینسٹائز کر کے اس سارے اوور آل پروسیس کے اندر لے کر آنا پڑے گا.
ٹھیک. اکثر کلائمیٹ چینج کے لیے ترقی یافتہ ممالک پر تمام ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. اگر پاکستان یا بھارت میں سموگ کی بات کی جائے تو عوام کس حد تک سموگ کی وجہ بن رہے ہیں اور کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان پر سموگ کے حوالے سے؟
دیکھیں، چونکہ یہ ایک مین میڈ کرائسس ہے، اینتھروپوجینک جو ہے یہ ایمیشنز ہیں، انسانوں نے ہی زیادہ خارج کر رہے ہیں ان کو، تو انسانوں نے اپنی ایکشنز پہ خود غور کرنا ہے. آخر کار وہ صنعت کار جو یہاں پہ پاکستان میں، انڈیا کا تو مجھے بہت اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑی انڈسٹریل مال پریکٹس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انتہائی ہلکے معیار کا جو فیول یوز کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر، جس کو ہم کاربن پاؤڈر کہتے ہیں، جو ٹائروں سے جلا کے حاصل کیا جاتا ہے. لاہور میں بہت ساری جو فرنیسز ہیں وہ چل ہی، یہ فیوژن اسٹیل انڈسٹری جو ہے وہ اس ہلکے معیار کے اس کے اوپر چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریلسٹ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ انہیں ایمیشن کنٹرول سسٹم لگوا کے اور جتنی ایمیشنز ہیں ان کو کٹ سائز کرنا ہے. تو میں، انڈسٹریل کمیونٹی کا ایک اپنا رول ہے، فارمرز کمیونٹی جو ہے اس کا ایک اپنا رول ہے. انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فصلوں کی، ٹھیک ہے میں تو ٹائملی اپنے کھیت کو جو ہے صاف کر لوں گا فصلوں کی باقیات سے، لیکن اس کو لگانے والی آگ جو ہے وہ اس آفت کو بڑھانے میں کیا کتنا کردار ادا کر رہی ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں یونیورسٹیز ہیں وہاں کے اندر جو سائنسدان ہیں، محقق ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں اور اپنی جو کوالٹی ریسرچ پروڈیوس کریں اور جو ریئل ٹائم اس کی جو وجوہات ہیں ان کو اچھے ہائی کوالٹی امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر چھپوا کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے.
تو آپ مین میڈ ریزنز کی بات کریں سموک کے حوالے سے، تو کلائمیٹ چینج کا کیا اس میں کوئی رول نہیں ہے یا صرف ہیومن جو ایرر ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے مسئلہ؟
نہیں، دیکھیں کلائمیٹ چینج کا تو رول ہے، میں اس میں بالکل کلیئر ہوں مینٹلی طور پہ کہ اگر کلائمیٹ چینج نہ ہوتا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ویدر پیٹرنز چینج ہوئے ہیں اور ویدر پیٹرنز کے چینج کے نتیجے میں ہی ہمیں اس دفعہ سموک کا مسئلہ زیادہ دیکھنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ گرمی دیر سے شروع ہوئی ہے، فصلیں دیر سے پکی ہے. یہاں پہ خصوصاً چاول کی فصل 2 سے 2.5 ہفتے لیٹ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے، وہ برداشت کے قابل ہوئی ہارویسٹنگ کے لیے. تو ایونچولی وہ ڈرگ ہو کے ایک ایسے انورژن منتھس میں آ گئی ہے, نومبر میں آ گئی ہے, بالکل بگننگ آف نومبر میں, کہ اس کے بعد کسان جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں کہ کس طرح سے میں ان سٹبلز کو یہاں سے ختم کروں, ان کو میں پیرش کر کے اور میں اپنی کھیت کو فٹافٹ تیار کر لوں گندم کاشت کرنے کے لیے. تو کلائمیٹ چینج نہ ہوتا تو اگر اپنے نارمل دورانیے میں چاول کی فصل جو ہے وہ آ رہی ہوتی تو یہ اکتوبر کے شروع میں ہی اس میں ہارویسٹ ہو جانا تھا. اسی طرح سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہی ہمارے یہاں جو ہے یہ بارشیں نہیں ہو رہی, چونکہ ویدر پیٹرنز چینج ہوئے ہیں, تو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو پلوٹینٹس فاگ کے ساتھ مل کے اسموگ بنا رہے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وائپ آؤٹ نہیں ہو پا رہے. تو اس لیے کلائمیٹ چینج کا براہ راست
دونوں, یعنی کہ دونوں کا, انسانوں کا بھی اس میں رول ہے اور کلائمیٹ چینج کا بھی. ایک ایسا ملک جہاں کے عوام گیس, بجلی, پانی, مہنگائی جیسے بنیادی مسائل میں الجھے ہوں, انہیں یہ کیسے باور کرایا جائے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں پر بھی توجہ دینا بنیادی مسائل جتنا اہم ہے؟ کیا اسٹریٹجی ایسی اپنانی چاہیے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو بھی سنجیدگی سے لیں؟
لیکن وہی میں اگین کہوں گا کہ اس میں ہمیں سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کا بہت زیادہ جو ہے ہمیں ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے. حکومت کو ایک نیشنل کمیونیکیشن پالیسی بنانی چاہیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جس میں ہم ان دونوں میڈیمز کا استعمال کریں اور لوگوں کو بتائیں. خصوصی طور پہ دیکھیں نا, میں ذاتی طور پہ یہ فیل کرتا ہوں اس سال یہ تیسرا بڑا کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ کرائسز ہے جو پاکستان میں ہوا ہے. پہلے ہمارے پاس سیلاب آیا ہے, اس سے تھوڑا سا پہلے سیلاب کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں بش فائرز. آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں پہلا سال ہے کہ چار, پہلے ہی ہمارے پاس جنگلات ہیں نہیں, اس سال چار بڑے جنگلات ہمارے پاس, مارگلا کے پہاڑوں پہ آگ لگی ہے, ہمارے پاس مری میں کھجور کے جنگلات میں آگ لگی ہے, ہمارے پاس سونسکیسر کے جنگلات میں آگ لگی ہے. تو یہ جب کرائسز لائک اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اس وقت دا پیپل دے آر مور ریسپٹیو, کہ وہ سننا چاہتے ہیں. تو اس موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں جو رپورٹنگ ہوتی ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ ہوتی ہیں اس کے اندر جو ایکٹیویسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چینج کو اس کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ کرائسس کے ساتھ جو ہے سٹچ کر کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں, انہیں بتائیں کہ یہ فلڈس کیوں آئے ہیں, اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو سمجھ لگے اچھا یہ اس کی ریزن یہ ہے. میرے خیال میں ہمیں ایک بڑی کلیئر نیشنل پالیسی بنانی پڑے گی کمیونیکیشن.
اچھا, اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک میں کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے جو ماڈلز استعمال ہو رہے ہیں, کیا ان میں سے کوئی ایسا ماڈل کامیاب ہے جو کہ پاکستان اور اس طرح کے دیگر ترقی پذیر ممالک بھی اپنا سکیں؟
دیکھیں جی, میں مغرب ترقی یافتہ ممالک کو تو چھوڑ دیں, ترقی پذیر ممالک میں ہی ہم حالیہ سالوں میں اتنی سکسیس سٹوریز دیکھ رہے ہیں, وہ چاہے ایکواڈور ہے, چاہے کانگو ہے, وہ چاہے روانڈا جیسے ممالک نے اپنے ہاں جو ہے کلائمیٹ ریزیلینس کو بڑھایا ہے. لیکن میں ذرا اپنے گرد و نوا میں بھی نظر دوڑاؤں تو بنگلہ دیش نے یہ جو اتنا زبردست ہمارے ہاں ماڈلز اپنائے ہیں اور اس نے جو یہ کمیونٹی بیسڈ اڈیپٹیشن ٹو کلائمیٹ چینج ماڈل لے کر آیا, جس کے ذریعے سے اس پر کی سڑکیں, کیونکہ ایک لو لائن کنٹری ہے, سڑکیں اونچی کی, گھروں کی تعمیر کو اونچا کیا تاکہ سیلاب آنے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں. انہوں نے اپنے یہاں فور کاسٹنگ سسٹم کو بہت زیادہ امپروو کیا ہے, فلوٹنگ جو فیلڈز ہیں ان کے سیلاب کے دنوں میں بھی وہ فصلیں جو ہیں وہ اگا سکیں. چائنا کا یہ جو گریٹ گرین وال جو منصوبہ ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے بلینز آف ٹریز لگا کے اپنی ہوا کو صاف کیا ہے. اس کے علاوہ بھوٹان کو دیکھیں, وہ نیٹ زیرو ہو گیا ہے, یعنی انہوں نے اپنے ہاں کاربن کی ایمیشنز کو بیلنس کر دیا ہے اپنے ہاں درخت لگا کے اور گرینری کے ذریعے سے. تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے گرد و نواح میں ایسی بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہیں. میرے خیال میں ہمارے یہاں حکومتوں کو اور عوام کو ان سکسیس اسٹوری سے اسباق حاصل کرنا ہے.
بہت شکریہ. ڈاکٹر شفیق کمبو ہمیں بتا رہے تھے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ہیومنز کو, جو انسانوں کو بھی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اپنی اسٹریٹجیز بتا رہے تھے کس طرح انہیں ہم آگاہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ماحولیاتی مسائل کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر شہزاد جوکھیو سے جو ہمیں ریاست ٹیکسس سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یونیسیف کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے 50% بچے ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہیں, اور بڑوں کی نسبت بچوں پر یہ اثرات زیادہ شدید ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں بچوں کو سب سے بڑے ہیلتھ رسک کون کون سے ہیں؟
تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں جی, جہاں تک بچوں کا تعلق ہے, ہمارے پاس کافی ایویڈنس ہے آلریڈی کہ ایئر پولوشن, ہیٹ ویوز اور کلائمیٹ چینج کے افیکٹس کی وجہ سے بچوں میں لو برتھ ویٹ جو ایسوسیٹڈ ہے انکریز رسک آف ایلنس سے, اور پھر ایزما، الرجیز، پولوشن ریلیٹڈ ایلنسز، اور پھر وائرس اور ویکٹر بورن ایلنسز جیسے یو نو ڈینگی اور زیکا اینڈ ادر وائرسز، وہ انسیڈنسز بڑھ جاتے ہیں. پریگننٹ عورتیں آلریڈی زیادہ سسیپٹیبل ہوتی ہیں ٹو ڈی ہائیڈریشن، اور تو پھر ہیٹ ویو ول انکریز دیٹ رسک، اور پھر وہ رسک ٹرانسمٹ ہوگا ٹو دا فیٹس اینڈ دی ایونچوئل چائلڈ. سو رسک آلریڈی آر کوائٹ سگنیفیکنٹ.
رائٹ. تو انسانوں کے اکثر جو میڈیکل یعنی کہ طبی اور ذہنی مسائل کا کسی نہ کسی طرح تعلق موسمیاتی تبدیلیوں سے جڑا ہوا ہے، آپ کے اپنے ایکسپیرئنس میں پبلک یعنی عام عوام کو کتنا شعور، کتنی آگاہی ہے اس حوالے سے، کتنی اویئرنیس ہے ان مسائل کے بارے میں، اسپیشلی جن پیشنٹ سے آپ ڈیل کر رہے ہیں؟
آئی تھنک حالانکہ انفارچونیٹ انف کہ آئی ایم ورکنگ ان اے ڈیولپڈ کنٹری، لیکن یہاں پہ بھی کلائمیٹ، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کلائمیٹ چینج ہے تو دا ٹرمینالوجی کا تو کی تو اویئرنیس ہے، لیکن ڈیٹیلس کی اویئرنیس کسی کو نہیں ہے. سو جو ایکچوئل نالج چاہیے ٹو میک دا چینج از ناٹ اویلیبل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایون ان ڈیولپ ورلڈ. تو جہاں تک پیشنٹس کا تعلق ہے، جی آف کورس کے مینٹل افیکٹس اور سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں، بیکاز جیسے فلڈنگ ایونٹس ہوتے ہیں، ڈراؤٹس ہوتی ہیں، تو دے ڈو ٹیک اے ٹول آن دا مینٹل ایز ویل ایز فزیکل ہیلتھ، بیکاز ڈسٹرپشن ہوتی ہیں سروسز کی. لیکن دا پرابلم اسٹل ریمینس کہ اویئرنیس ہے لیکن نالج نہیں ہے. سو نالج کی وجہ سے یو گیٹ دا ٹولس ٹو کمبیٹ این ایڈورس ایونٹ، تو وہ انفارچونیٹلی لیکنگ ہے ایون ان دی ڈیولپ ورلڈ.
تو آپ کے خیال سے کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ڈیولپڈ کنٹریز جیسے امریکہ میں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے؟
آئی تھنک میڈیا از اے نمبر ون اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹول. آئی تھنک جو آپ ابھی کر رہے ہیں دیز کائنڈز آف پروگرامز ول ہیلپ ا لاٹ. ابھی آئی تھنک دا اویئرنیس اوور دا نیکسٹ، جیسے یو این کا کلائمیٹ پروجیکٹ ہے اینڈ یو این کی جو پریڈکشنز ہیں اوور دا نیکسٹ 10-12 ایئرس میجر ڈیزاسٹرز اینڈ میجر چینجز آئیں گی. سو ان میجر چینجز، فار ایگزامپل جیسے پاکستان میں جو میجر فلڈز آئے تھے، تو اس کی وجہ سے اویئرنیس بڑھے گی بیکاز اب یہ کانسیکوینسز گھر تک پہنچ گئے. پہلے زیادہ تر کانسیپٹ تھا ڈسکشنس کا کہ اوکے کوئی پرابلم آ رہا ہے، لیکن ہم نے ریئلائز کیا کہ ڈیورنگ کووڈ ایز ویل انسان ہماری جو لائفز ہیں وہ ریوالو کرتی ہیں اراؤنڈ پرائیورٹیز. کووڈ کے ڈیورنگ پرائیورٹی تھی ٹو سیف گارڈ ہیلتھ، جسٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کرائسس. کووڈ کے بعد جو دا پرائیورٹی چینج ٹو انفلیشن اینڈ اکانمی. سو جو پرائیورٹی ایٹ ہینڈ ہوتی ہے، جو انسان کے امیڈیٹ نیڈس کو افیکٹ کرتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہے. اوور ٹائم یہ جب کیٹاسٹرافک ایونٹس کامن ہوتے جائیں گے، تو اس کی وجہ سے اویئرنیس کی سیریسنیس ول انکریز ایز ویل ان مائی اوپینین.
اوکے. یونیسیف نے پریگننٹ ویمن، ابھی آپ نے ذکر خود بھی کیا تھا، حاملہ خواتین کو ایک بڑا رسک گروپ کہا ہے جن پر کلائمیٹ چینج کے کافی اثرات ہوتے ہیں. ہماری آڈینس کو کچھ ایجوکیٹ کیجیے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں پریگننٹ خواتین کو کس طرح متاثر کرتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے.
دیکھیے، ہمارے پاس آلریڈی ایویڈنس ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایئر پولوشن اور ہیٹ ویوز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آلریڈی پریگننٹ ویمن زیادہ سسیپٹیبل ہیں. آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں، فار ایگزامپل لو برتھ ویٹ، جس کا آلریڈی کافی ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ لو برتھ ویٹ کازز انکریز رسک آف النس، تو وہ آلریڈی ہیز بین اسٹیبلشڈ. پھیپھڑوں کی ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوتی ہے بیکاز آف ایئر پولوشن ایون before the child is born. Heat waves, flooding ki wajah se crop disruption, aur crop disruption ki wajah se dehydration ka risk aur malnutrition aur famine ka risk badhta hai. So ye sari cheeze intertwined hai, ye isolation mein nahi hai. So is wajah se it's important ki in cheezon ko ek global view se dekhein, so that we can resolve these issues rather than isolated form mein aap tackle nahi kar sakte.
بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد جو کہ ہمیں ٹیکسس سے جوائن کرے تھے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام، یہاں کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی عوام کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی ملے گا. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بیا کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بیا کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
خبری ټولګه کې د امریکا د نوي حکومت کابینه د کابینې پر جوړښت د نیوکو نفس د امریکا د استازو د جرګې مشر وایي چې نوې کابینه د ولس په غوښتنو جوړیږي. د اوکراین په خارونو د بمبارو زیاتېدل، اوکراینی چارواکي وایي چې خلکو او د برېښنا رسولو سیستم ته سخت زیان رسیدلی ده. او پر سوداګریزو توکو مالیه د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له دغه ایالت څخه افغانستان ته پر وړونکو سوداګریزو توکو 2% مالیه لګولې ده. افغان سوداګر له دې کبله اندېښمن دي.
السلام علیکم، خراغلاس نن د شنبه د نوومبر د میاشتې 13 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار سید عزیز الرحمن د هغه راپورونو جزئیات شریکوي چې لمخې ویل کیږي امریکا او اوکراین ته د روسیې د وشتلو په مخه د خپل وسلو د کارولو اجازه ورکړې ده. د خبرونه میلمه مو د سیاسي چارو شنونکو شهیر نصاری ده چې د اوکراین د جګړې پر راتلونکي باندې تبصره وکړي. له دواړو څخه مننه کوم. لمړی ځو سپینې ماڼۍ ته. د امریکایي رسنیو هغه ریپورټونه چې ګواکې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکایي اوږد وطن وشتونکو میزایلونو سره کولای شي روسیا په نښه کړي، بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. روسیا وایي دا پریکړه به د جګړې اور ته لمن ووهي، خو اروپایي ټولنه له خپلو غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د واشنگټن پالیسي تعقیب کړي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې د اوږد وټن وشتونکو میزایلونو سره روسیا په نښه کړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار سید عزیز الرحمن له سپینې ماڼۍ نه په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. عزیز خان، آیا سپینې ماڼۍ د ولسمشر بایدن د پریکړې په تړاو ریپورټونه تایید کړي دي؟
دو صاحب سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. سپینې ماڼۍ په زغرده په دې اړه څه نه دی ویلي، او د اوکراین جمهور رئیس هم په زغرده څه نه دی ویلي، لیکن زمینی اشاره یې ورته کړې ده. خو تر دې خو د مسکو خبرګون دا دی چې دغه باس په واشنگټن کې کوم نوی باس نه دی، او د مسکو په وینا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې تړاو غواړي ځینې ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې واشنگټن اوکراین ته دا اجازه ورکړې وه چې د لند واټن وشتونکو وسلې د روسیې په خاوره کې دننه وکاروي، چې په هغه وسلو کې د های مارس سیستم هم شامل دی. لیکن که چیرې دغه خبر تایید شي چې واشنگټن د اوږد واټن وشتونکو وسلو اجازه هم ورکړې ده، نو دا ښکاري چې واشنگټن دغه کار د شمالي کوریا د هغو زرګونو سرتیرو په خبرګون کې کړی دی چې د واشنگټن په وینا اوکراین ته څیرمه د روسیې په خاوره کې راغونډ شوي دي، او موخه یې دا ده تر څو د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته وکړي. خو مسکو نن وویل چې د واشنگټن دغه احتمالي تصمیم به د جګړې اور ته لمن ووهي.
جمهور رئیس پوتین ورد مخه په واضح توګه تشریح کړی ده اوکراین دا بریدونه نه کوي، دا بریدونه هغه هیوادونه ترسره کوي چې اجازه ورکوي، ځکه د اوکراین پوځ هدفونه نشي تعینولی. دا کار د لویدیځو هیوادونو د پوځي متخصصینو له لورې ترسره کیږي، او دا په بنسټیز ډول په جګړه کې د دوی د ښکېلتیا بڼه بدلوي.
د موضوع په اروپا کې هم نن ځینې خبرګونونه راپارولې دي. د بلګې په توګه نن پولند وویل چې د واشنگټن دغه احتمالي تصمیم به د اوکراین لپاره یو پریکړه کوونکی تصمیم وي، خو جرمني بیا وویل چې د برلین په موقف کې کوم بدلون نه دی راغلی، او جرمني دې ته چمتو نه ده چې اوکراین ته د اوږد وټن وشتونکو وسلې یا میزایلونه ورکړي. لیکن د دې ټولنې د بهرنیو پالیسیو مشر نن هیله مندي څرګنده کړه چې د اروپا ټول غړي هیوادونه د واشنگټن تګلاره عملي کړي او تعقیب کړي.
زه د پخواویم او یو ځل بیا یې تکرارم چې اوکرین باید وشي کړی هغه وستې وکاري چې موږ یې ورکوو تر څو نه یوازې د غشو مخه ونیسي بلکې د غشي وشتون کې هم وولي. زه ډاډه یم چې په دې موضوع به یو ځل بیا بحث کوو او هیله لرم چې غړي هیوادونه په دې موافقه وکړي.
او دا موضوع په داسې حال کې رابرسیره شوې ده چې نن د اودیسا ښاروال خبر ورکړ چې د روسیې په یوه میزایلي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان شوي دي. پرون هم پر اوکراین باندې د روسیې د یو پراخ میزایلي برید ریپورټونه ورکړل شول چې هم یې مرګ ژوبله درلوده او هم یې د دغه هیواد یعنی د اوکراین د برېښنا سیستم یې زیانمن کړ.
توغندی په داسې حال کې لسره سختيريږي چې روسیې د اوکرين پر ضد په میاشتو کې تر ټولو لوی هوایي برید پیل کړي. د اوکرين هوایي دفاع په پلازمینه کیف کې د زینو راتلونکو توغندو مخاوني ولا. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روسیې یو سلشل توغندي او نوي ډرونونه توغولي چې پکې د شاهد پنو ایرانی جوړ شوی ډرونونه هم شامل دي. د کیف هوایی ځواکوای پاوزی یو سل سلور توغندی او دو سلوی خرونونه لمخه وړلی دي. بلخوا روسیه وای د انرژي هغه تاسیسات په نخه کړي چې د اوکرين پاوزی سنتی قرارګاه لپاره کارولې کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه به زر پای ته ورسي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په دې وروستو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او ورته وویل چې په واشنگټن کې د هر ډول بدلون سره جرمني به د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړي.
روسیا او د روسیې ولسمشر دا جګړه پیل کړې او چمتو دي چې د اوکرين د حاکمیت او دیموکراسي د فتح کولو او انکار کولو پلان لپاره خورا ډیر مادي او له هر څه د مخه خپل ژوند په خطر کې واچوي. دا به د روسیې تیر وطن وي که دا باور کوي چې اوکرين نشي کولای په راتلونکي کې زموږ په قوي ملاتړ باندې حساب وکړي.
زيلنسکي وویل چې د دې جګړې پای ته رسیدو هر کله کوي.
زه فکر نه کوم چې پوتین سوله غواړي، مګر دا په دې معنی نه دی چې هغه نه غواړي د نړۍ له مشرانو سره کینی. زه فکر کوم چې جګړه به پای ته ورسیږي. کرنې ته نه ده معلومه، خو د سپینې ماڼۍ د راتلونکي تګلارې سره به جګړه نور هم په چټکه توګه سرته ورسیږي. دا د خپل هیواد سره د دوی ژمنه ده او د دوی لپاره دا هم خورا مهم دی.
اوکرایني چارواکي وايي په بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وجلې شوي چې د دوی په وینا د بخنا سیستم ته سخت زیان اړولې دي. بریدونو په ډېرې سیمو کې بخنا په بیړنۍ توګه کټه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو د اوبو رسولو په هغه مرکزونو کې قطار کې ولاړ دي چې استحکامي صاحب للې کیږي.
موږ د اوډیسا په سیمه کې د اوروژنې سټیشنونو کې 15 نماتیدونکو نقطې خلاصې کړې. خلک کولی شي برېښنایي وسایل چارج کړي، ګرم چای وڅښي او لومړني خواړه ترلاسه کړي. دلته د ماشومانو کونجونه هم شتون لري چیرې چې ماشومان کولی شي رسم او لوستل وکړي.
په اوکرين کې د روسیې جګړه به په روانه اونۍ کې یو ضرور زتا ورسیږي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د اوکرين د حالاتو په اړه د سیاسي چارو د شننونکي شهیر نصاری سره خبرې کوم چې دایم دا اوس په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب نصاری صاحب، سلامونه او نیکی هیلی. آیا اوکرين ته دغه اجازه چې کولای شي د امریکا د اوګد وټن وشتن کو توغندو څخه استفاده وکړي او روسیه په نخ کړي د جګړې معادله بدلول شي؟
و سلام. زه مخکې لیدل چې تاسو ته ځواب ورکوم. زه یو شی وایم چې جنگ باندې تاسو په افغانستان کې د جګړې آسیب او بلخ اختلالات دیدلې سهال تر رسیدلې یو او شروع د جنگ روسي بعد او ادامه بعد او لدینه پاسته چې دا جنگ تاسو کې دغه ورکې هم پاتل. زه موږ تاسو اروپا کې کوم موږ تاسو د اقتصاد وضعیت او ګروپ اروپا امریکا ټول دنیا خو خاصا اروپا چې اوس په جنگ روان ده. دوی د پاندېمي د کووډ پاندېمي د اقتصادی بد وضعیت نه نو وته چې تقریبا ضرور از کی بل یو ډیر خطرناک جنگ شروع شو په اروپا کې او دا جنگ اوس هر یو کور هر یو شخص اروپا کې د دې جنگ بعد اغیز خپل پوستکی او اډوکی سره احساس کوي. بی اندازه زیاد قیمتونه د مواد د ژوند هر څه یعنی آسمان ته ختلې
انسان صاحب دا خو د جنگ هغه اقتصادي بار خو بیخي واضح ده هم په اروپا کې چارواکو ویلي او هم دلته یو څه پښتنه شته اوس دا پښتنه مطرح کیږي چې وضعیت د څه دی چې د روسیې بمباری روان دي او اوکراین هم دفاع کوي په دغه سی حالت کې چې اوکراین دغه وسلو ته ضرورت درلود اوس اجازه ترلاسه کړې د ریپورټونو لمخې د جګړې مطلب بدلولی شي یا نه؟
ناممکنه ده چې مدل بدل کړي. زه تاسو وایم چې د دوه کالو کې اوکراین یو قدم هم مخته نه ده تللی خپل خاورې. یعنی مونږ ولید مونږ تاسو که چېرته لږ واقع بینانه اوکراین نن سبا د یو ډېر جدي کمبود منابع بشری سره مخ ده. اوکراین افغانستان نه ده چې مثلا په جګړه کې څوک چېرته امکانات د تخت نو کوم ډېر لکه ایران و پاکستان بعد وضعیت که ماجر بالاخره وضعیت التا قرار نری اروپا اوکراین تون اروپایی دروازه ورته خلاصی دی سه چه زوانان و تون بتختید یعنی دقیقا میدان که سوک جنگی یعنی که تاسو سهی واقعا دقیق او گروه دنن دوی منابع دقیقا اخبار و او درسانو وی کم بود منابع بشری سره مقدار دغه نن سبب وزر و سلی دیش که کم زوان آزری گی چی دست یو جنگ زوان قربانی کی یعنی مشکل جدی چه دلتا که این اروپا که مدرکی که منابع بشری ده نه تجهیزات خود دغه دیر سلویخ ملکون ده دره کالکی گی چه سه چی دوی غاری ورت ورکی بغیر لدی را که تو دوی لک مسافت ده بلاخره شکار
خدغه راکټونه دونه نساری صاحب زیات پاوستم ضرورت نه لري متخصص کسان ته ضرورت لري چې تن استفاده وکي اما اوس راځم بلې پښتنه ته چې ولسمشر بایدن ولې په دې وخت کې چې د کار موده کم پاتې ده دغه سی او پریکړه کړې چې اوکراین ته اجازه ورکړي په دې کم موده کې ولې دا کار کړی
یعنی دغه غوښتنه د زلنسکی او د اوکراین دوه کال کېږي چې له بایدن څخه و زه داسې فکر کوم چې دموکراتان دوی ګوري چې مثلا امریکا کې موکتل انتخابات کې څونه زیات مشکلات درلود او دوی غواړي آخر کې بالاخره هغه کار وکړي چې کیدای شي امریکا کې مشته داسې کسان چې طرفدار د دې جنګ حتی اروپا کې مشته ولی زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام و او په میدان د جنگ کې تاسو یعنی مطمئن اوسئ چې څنګه مونږ لیدلې دغه دوه کالو کې دا کوم بدلون نه راوړي یعنی همغه مخکې چې تاسو ویل چې مثلا دا دونه فوج ته ضرورت نه لري دا مسلکي کسانو ته ضرورت لري نه مثلا روسیه اعلان کړي که چېرته دغه راکټ استفاده کیږي په دې دامانا ده چې دوی آپریټر امریکایان ده یا اروپایان ده او دا جنگ دریم جهانی جنگ مون زان نشده که او یعنی زیده سی بایم چه دقیقا وضعیت که تاسو جرمنی که بگری اروپا که بگری دقیقا جنگ مکمل سیاسی وضعیت اروپای بدل کرده از به اطلاع جرمنی که سقوط به فرانسه که دیر یو ضعیف حکومت روانده تر مکرون لانده یعنی وضعیت سیاسی قسم نده چه خلق دامد جنگ
بله اما تاس خبرونو که واره دل چه ده اروپا مشرانو ده غوری و دون سخوختی دی چه ده امریکا تگلار تعقیب که اوس پختنه ده جی که امریکا دلته تسپویږي چې یو نوې اداره په جوړېدو ده او د کار د پیلېدو لپاره کم وخت پاتې ده که امریکا د اوکراین د جګړې نه ملاتړ نه کړي آیا اروپا دې ته چمتو ده چې د اوکراین ملاتړي لاند جواب لطفا
به هیڅ عنوان یعنی که تاسو دلته وضعیت د اروپا وګورئ په تور د مسوال زیاتر سی بی او سپیدی تور ډیر قوي حکومتونه دلته وبخې سیاسي عذاب دلته سیاسی لازدی بد وضعیت هم دقیقه در جنگ هم دقیقه در اقتصاد بد هم دقیقه در پاندیمی. یعنی اروپایان دی باندی پویگی که چیر تا امریکا دوی سره نی دوی که هیچ انوان نیشی کوایی چی در اوکراین سره دقیقه جنگ دوام تا حمایت تا دوی رو مواد.
یاو جان تشکر در سیاسی چاروشنون که شهیر نصاری چی پدیخ پراوانکی مبرخ واخسته. خوشحال اوسی دوستانو. هند کې هوا سخت ککړه شوه. په دې اړه یو مهم مطلب لرو خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغ لاست. د متحدو ایالاتو د منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د کابینې لپاره ځین نومول شوي کسان د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو د غوړو لخوا تر پوښتنې لاندې راغلي. په کانګرس کې د استازو جرګې جمهوری غوښتونکو رئیس مایک جانسن د یک شنبه په ورځ وایي چې دا ډول منتقدینو ته ویلي چې امریکایانو د موجوده نظام د بدلولو لپاره رایه ورکړې ده، او که کابینې غړي د کانګرس نه د اعتماد رایه واخلي نو همدا دنده به ور وسپارل شي. د امریکا خبریالې ویرونیکا بالدرس اګلاسیس رپورت را لېږلی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره اونۍ تر پرونه د کابینې لپاره د کسانو نومولو ته دوام ورکو. په دې جمله کې کریس رایټ چې د تیلو او ګاز صنعت لپاره مبارزه کوي د انرژي د وزیر په توګه نومولی. ترامپ د کابینې په مهمو څوکیو خپل سیاسي وفادارانو ته لومړیتوب ورکړی دی. په ځانګړې توګه د لوی سارنوال په توګه د جمهوري غوښتونکو ګوند د کانګرس د پخواني غړي میټ ګیټس انتخاب نیوکې پارولې دي. مخکې له دې چې ګیټس تیره اونۍ استعفا وکړي، د جرګې نظارتي کمیټې هغه په اړه د جنسي ناوړه چلند او د مخدره توکو غیر قانوني استعمال کې د ښکېلتیا په اړه تحقیقات کول. ګیټس دا تورونه ردوي. د دیموکرات ګوند استازي اډم شيف د سی ان ان چینل ته وویل چې ګیټس د هغه په نظر په وړاندې شوې دندې کې د خدمت کولو وړ نه دی.
آیا موږ به واقعاً دا سلو چارنوال ولرو چې د باور وړ تورونه پریدي چې هغه د ماشومانو د جنسي قاچاق، د مخدره توکو احتمالي غیر قانوني استعمال او د تحقیقات په وړاندې په خند کې ښکېلو؟ څوک چې د عدلیې په ریاست کې د خدمت تجربه نه لري خو یوازې د دغه ریاست لخوا ترینه تحقیق کیږي.
د جمهوری وختون کې ګون سناتور مارکوین مولن د ان بی سی چینل ته ویل چې هغه په دې باور دی چې سنا باید د تحقیقاتو موندنو ته لاسرسی ولري، خو باید ګیټس ته د دې دندې د تایید لپاره شفافه موقعه ورکړل شي.
زه هیڅ شک نه لرم چې ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې میت د دې دندې لپاره سم سړی دی. د میت سره به د هر نومان په څیر چلند وشي.
د دیموکرات ګوند استازي حکیم جعفریز چې د جرګې د اقلیت مشر دی، د یک شنبه په ورځ د ان بی سی چینل سره خبرې وکړې. هغه د ترامپ د کابینې په انتخابونو نیوکې وکړې.
آیا دا تر ټولو غوره وړاندیزونه دي چې په دې وخت کې امریکایي باید وړاندیز وکړي، لکه د ډیرو ننګونو سره چې مخ یو؟ البته چې نه.
د امریکا د استازو د جرګې رئیس مایک جانسن ټینګار وکړ چې امریکایانو د ډانلډ ترامپ د ټاکلو سره جمهوری غوښتونکو ته دا واک ورکړی چې پخوانی وضعیت بدل کړي.
هر ولسمشر حق لري چې خپل کابینه وټاکي، داسې کسان وټاکي چې فکر کوي د دوی اجنډا به پوره کړي، او هغه خلک چې په دې لیست کې دي دا کار به وکړي. دوی به هغه ادارې اصلاح کړي چې دوی د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي.
تمه کیږي چې د ترامپ د کابینې ډیری انتخابونه به د تایید اورېدنې وروسته د سنا لخوا زر تصویب شي. ټاکل شوی ولسمشر د سنا د جمهوری غوښتونکو مشرانو نه غوښتي چې هغه ته اجازه ورکړي چې د غمارنې په خپل وکړي چې د اورېدنې اړتیا ونه لري. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفسی امریکا غږ.
په نورو لاندو خبرونو کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو غونډې نن د دوشنبه په ورځ هم دوام درلود، او مذاکره کوونکو په هغه معاملې ټینګار کاوه چې لمخې مخبرو د هیوادونو د پاک انرژي په برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د کابنه هیوج غونډې ته د وینا فرمحال د اقلیم په چارو کې د ملګرو ملتونو اجرایی مشر سیمون سټیل د هیوادونو نو وختل شیخ خپل اصلي دندو ته پاملرنه وکړي، او دا چې د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه شونې ده. د باکو د مذاکراتو اصلي محور دا دی چې مخبرود هیوادونو ته پیسې ورکړل شي څو د فوسلي سون توکو نه استفاده پای ته ورسوي، او ځانونه د اقلیمي بدلونونو سره عیار کړي. د هوا د ککړتیا له وجې د هند حکومت د دوشمې په ورځ په مرکز نیوی دهلی کې خونځي تړلې د ودانیو د جوړولو چارې درولې او د غیر ضروري لارو د تګ راتګ مخه نیولې ده. په نیوی دهلی کې 3 میلیونه خلک اوسېږي او د دې ښار په هوا په وروستیو ورځو کې سخته ککړه شوې ده. د هند چاپیریال ساتنې ادارې په حواله د ککړتیا کچا ناوړه حالت ته رسیدلې او په هوا کې مضر غازات کولای شي چې د انسان سږو ته ورسیږي. نن د دوشنبه په ورځ په لبنان کې د حزب الله ډلې د رسنیو د اړیکو د مسؤل محمد عفیف جنازه خاورو ته وسپارل شو. عفیف 13 ورځ په بیروت کې د اسرایلو په بمباریو کې ووژل شو. د عفیف د جنازې مراسم د هغه د ورور په امامت ترسره شو او وروسته مړی د پلار د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. د لبنان یو خبريال قاسم قصر د عفیف وژنه غندلې او دای په رسنیو ښکاره برید بلل ده. د اسرائیل پاوز چې مخکې د دینې د پیښې په اړه د تفصیل کول نه ډډه کول ویلي چې دوی عفیف لمنځه وړه ده. د امریکا ولسمشر د یک شنبه په ورځ برازیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د امازون ځنګلونو ته ولاړ. په دې سفر سره ولسمشر د اقلیمي بدلون له هڅو خپل ملاتړ وښود. ولسمشر بایدن نن د شنبه د برازیل په پلازمینا ریو ډیو جنیرو کې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو یا جیشل په سرمشتیزه کې ګډون کوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
په امازون کې د ځنګلونو وهل د ساحلي ځمکو خوایدنې او ورونه هغه پیښې وې چې ولسمشر بایدن د یک شنبه په ورځ یې ساحې ولیدلې. د امریکا لومړنی برحاله ولسمشر دی چې د امازون ساحې ته سفر کوي. د امازوناس ایالت په مرکز ماناوس کې بایدن اعلان وکړ چې حکومت یې په 2040 کال کې په نړیواله کچه د اقلیمي هڅو څخه د ملاتړ لپاره د 100 میلیارډ ډالرو په ورکولو سره په دغه ټاکل شوی نړیوال هدف ترلاسه کړي. دا هدف د مخ پر ودی او وروسته پاتې هیوادونو لخوا د اقلیم د بدلون پر وړاندې د هڅو لپاره ټاکل شوی.
د ځمکې د محافظت لپاره زموږ مبارزه په حقیقت کې د بشریت د راتلونکو نسلونو د خوندي کولو مبارزه ده. دا به ښایي زموږ د ملتونو او بشریت پر وړاندې موجود حقیقي ګواښ وي.
بایدن د امازون د بومي خلکو سره په کتنه کې امازون مالی صندوق ته په 55 میلیونه ډالر ژمنې سره بیلابیل نوښتونه هم اعلان کړل. لمانه اوس څخه بایدن د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ریو ډی جنیرو ته ځي. له جی شل سرمشریزه څخه ځینې ډیپلوماټیکو سرچینو امریکا غږ ته د ډانلډ ټرمپ د ادارې لاندې د امریکا لخوا د اقلیمي هڅو د کمیدو په اړه اندېښنې ښودلې. ټرمپ خپل لومړی ولسمشریزه دوره کې امریکا د پاریس له اقلیمي تړون څخه وویستله. پاریس اقلیمي تړون د اقلیم سره د مبارزې په تړاو اصلي کثیر الملیتی فورم دی. بایدن وویل چې د ټرمپ او امریکا ته پیاوړي بنسټونه پرېږدي چې که دوی وغواړي هغو ته وده ورکړي. بایدن د پاکې انرژۍ د کارولو په تړاو د هیوادونو ترمنځ په اقتصادي سیالۍ کې خپلې ونډې ته اشاره وکړه.
دا رښتیا ده، ځینې خلک ښایي وغواړي چې له دې انکار وکړي او یا هم دا موضوع شاته وغورځوي، خو په امریکا کې چې د پاک انرژۍ کوم انقلاب روان دی هیڅوک هم دا بیرته نشي ګرځولی.
د راپورونو له مخې ټرمپ په پام کې لري چې د برېښنایي موټرو اخیستونکو ته د مالیې د راکمولو پروګرام لغوه کړي، خو د برازیل د ولسمشر سلاکار ویلي چې دی به له وخت وړاندې په دې تړاو د ټرمپ په اړه له قضاوت ډډه وکړي.
زه پر کارونو قضاوت کوم، نو موږ به وګورو چې دا کارونه څرنګه پر مخ ځي او بیا به یې په اړه خبرې وکړو. بایدن د برازیل او دغه هیواد ولسمشر لولا ډی سیلوا ښه ملګری و.
بایدن به د دوشنبه په ورځ د جیشل سرمشریزه کې د کارګرانو په حقونو او خوندي اقتصادي ودې تمرکز وکړي. دی به همدارنګه د لوږې او بېوزلۍ پر وړاندې د نړیوالې ټولنې په پرانیستې غونډه کې هم ګډون وکړي. دا هغه نوښتونه دي چې ډېر ډیپلوماټان اندېښمن دي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال به د امریکا له ملاتړه محروم شي. ټرمپ د خپلې تیرې ولسمشریزې دورې پر مهال باندنۍ مرستې راکمې کړې وې. احمد الله ارچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیمه کې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له دغه ایالت څخه افغانستان ته پر وړونکو سوداګری زوتوکو 2% مالیه لګولې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونې پر سوداګری زوتوکو د نوې مالیه پر لګولو اندېښنه خوده لوي چې دا کار به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګری اغیزمنه کړي. د یو بل خبر لبخې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روسیې له یو شمېر پنګوالو سره د غونډې خبر ورکړه ده.
د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لخوا افغانستان ته پرولونکو سوداګریزو توکو د 2% مالی ورکول او عملی کیدو د دواړو هیوادونو سوداګرو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډي خوني مشران وایي چې د نوې مالی ارزښت دی ویل لري پر سر 15 لک پاکستانی روپۍ څخه تر 10 لک روپۍ پورې رسیدي چې د دوی سوداګري ورسره زخت زیاته اغیزمنه کیږي.
دا ټیکس د افغان د افغانستان او پاکستان په مابین کې د افغانستان صادرات پاکستان ته لشکړي دي او د تجار په دې کې ډیر سخت ګلمندي ارزو می ده چې په دې ټیکس کې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په دې کې تجدید نظر وکړي.
سوداګر وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دغه مالیه ته د بیخ بنا د پرمختیا ټیکس نوم ورکړی دی چې اعلان درې میاشتې مخکې کړی و خو تازه یې عملي کړی دی. په خیبر پختونخوا کې سوداګر د دې مالیه لری کول غوښتنه کړي چې په وینا یې پر اقتصاد او سوداګرۍ منفي اغیزه کوي.
دا صرف د افغانستان خبره نه دي، د موږ افغانستان سره کوم مکه لار دي، لار خدا دي افغانستان تر باندې د سنټرل ایشیا ته کوم رسائی دي. الته موږ د تجارت ډیر زبو حالي باندې روان دي، بکار دا دي چې افغانستان ته تاسو سولډونه ورکړي او دې سره سره بیا سنټرل ایشیا ته بلکې مکه یورپ پورې به موږ رسائی کیږي.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مشر امریکا غږ ته ویل چې د پاکستان دولت وخت په وخت مالیه زیاتوي چې له عمله یې سوداګر دی ته ارشي چې د پاکستان پر ځای سوداګریز مالونو د لیګ را لیګ لپاره نوې لارې ولټوي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روسیې هیواد د یو شمیر پانګوالو سره د کتنې خبر ورکړی دی.
متاسفانه چې په وخت حالت کې هم زمونږ سوداګریز اقتصادي اړیکې د روسیې د فدراسیون سره د 1 میلیارد څخه هم پورته نه شولې. اوس مهال هم په دغه میزان کې دا اړیکې روانې دي او اوچت شوې نه دي. متاسفانه گرچه د روسیې فدراسیون مقتدر هیواد دی، کولی شي چې افغانستان ته چې متاسفانه اوس یو مصرفي هیواد دی خپل تولیدات راولېږي، خپل محصولات راولېږي او همدیشان په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د پاکستان سره د افغانستان سوداګري له څه باندې 1.2 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 101 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. په دې وروستیو کې د هند یو لوړپوړی پلاوی کابل ته د سفر په مهال افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ایران د چابهار بندر لاره د سوداګرۍ وړاندیز کړی. د دې سربیره په افغانستان کې سوداګرو هم منځنۍ آسیا او چین ته مخه کړې ده. احسان لاریوزای، امریکا غږ.
روغتیایی کارپوهان وایي چې د بدني او رواني روغتیا لپاره قدم وهل ښه دي. د دوی په اند قدم وهل د انسان فزیک ته وده ورکوي او د ناروغیو مخه نیسي.
ډاکټران وایي د روغتیا لپاره قدم وهل یوازنۍ لار نه ده، خو د تمرین دا ډول روغتیا ته د ودې ورکولو یوه لار ده. د ډاکټرانو په اند قدم وهلو سره سره د روغتیا لپاره نور تمرینونه لکه د وزن اوچتول، یوگا او د وجود غړو حرکتونه اړین دي.
قدم وهل د خلکو لپاره یو ښه تمرین دی، دا ځکه چې قدم وهل هیڅ ډول وسیلې ته اړتیا نه لري. خلک اړ نه دي چې د قدم وهلو لپاره د پرمختللو سپورتي کلبونو غړیتوب ترلاسه کړي. دوی اړ دي چې یوازې هوسا بوټونه او د قدم وهلو لپاره ځای ولري.
ډاکټران د هر بالغ انسان لپاره په اونۍ کې 2 ځلې د نیم ساعت لپاره د منځنۍ کچې د فزیکی تمرین سپارښتنه کوي.
Additionally we recommend
د دې سره سره موږ د وجود پیاوړتیا لپاره لږ تر لږه د اونۍ 2 ځلې تمرین کول سپارښتنه کوو. دا یو ډول د عضلاتو د جوړولو تمرینونه دي. پروانه کوي کدا وزن د جوړولو تمرینونه وي، د وزن رښتینی تمرین وي او یا هم د مقاومت تمرینونه وي. دا سې یو څه باید وي چې عضلات جوړ کړي او دا باید د ورځني تمرین متفاوت یو څه وي.
دا د زړه د ناروغیو، د وینې د زیات فشار، د ژور خفګان او د سرطان د بیلابیلو ډولونو خطرونه راکموي.
from a health benefits
د روغتي ګټو له اړخه هر ونی د لامبو د 150 دقیقو لپاره د لامبو وهلو په څیر سپورتونه ډول ډول روغتي ګټې درلودل شي په دې کې د مړکېدو کم خطر د اعصابو ناروغي د زړه حملې زیات خفګان د شکرې دویم ډول او د سرطان ځینې ډولونو مخنیوي شامل دي د خفګان کمول کې مرسته کولای شي او خوب ښه کوي دا د الزایمر ناروغي او د یاداش سره تړلې نورو ناروغیو خطر کموي
قدم وهل د شکرې کچې راټیټوي د هډوکو د روغتیا لپاره ښه دی وزن راکموي او خوب ښه کوي د ډاکټرانو په وینا د دې وبله کې ګڼه داد چې په عضلات فشار راکموي زړه او سږي پیاوړي کوي ورځنګ د امریکا غا واشنگتن
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي تاسو لبلتي اسخه ډېر ډېر زیاته مننه کوم د دې خبرونه مطالب په سو شیبو کې د امریکا د ټولنیزو رسنیو له طریقه هم خبريږي همدارنګ په نیم ساعت کې د امریکا د آشنا رادیو خبرونه هم پیلېږي چې هیله ده هلته مهم ملتیا وکړي تر بل خبرونه پوري دوه پمانه